درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي جلیل شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي.
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دی. فزیکی حالت یې ښه نه دی ځکه د زړه ناروغي لري. د بشري حقوقو له سازمانه، د بخښنې نړیوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي.
د حسن د کورنۍ د غړي همدارزوی هغه د بیان د ازادۍ ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او شوازیو د بیا پرانستو د غوښتنو لکبل د طالبانو له لوري نیول شوی دی. د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غدوه دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغو دو دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و. ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنجشنبه په ماښام آزادي رادیو ته وویل
بر اساس آماری
ده هغه شمېرو له مخې چې موږ یې لرو د 2015 کال د جنوري په میاشت کې لس افغانان شپږ یې د قتل او څلور یې د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي دي.
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر.
د مقدم په وینا ایران په 2014 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړی دي. د طالبانو د ستري محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پام وړ شمېر افغانان په ایران کې زندانیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په ایران کې ډیر شمیر افغانان بندیان دي. په لغمان کې په یو ترافیکی پیښه کې یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د لغمان د امنی قومندانۍ د ویندو یونس یوسفزی په حواله پر اکسپان یا ټویټر لیکلي پیښه د پنجشنبه په ورځ د لغمان په قرغې ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک واوښت او د برېښنا پر وی پایې ور برابر شو. یوسفزی ویلي په پیښه کې یو ښځه او دوه ماشومان ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ټلې له مشانو سره کتلی دي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دا کتنه د پنجشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي. د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشان له هغې ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبرې شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمل او سپرلۍ وژل شوي وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند راستل شوي دي. د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپېته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگتن ډي سي ته نږدې په داسې حال کې چې غوښتل یې د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې کښته شي له یوې پوځي هلیکوپټر سره ټکر شوه. په څرخکه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په مخایه الوتنه کړې وه درې کسان سپاره وو. تر اوسه د دې پیښې علت روښانه نه دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې. پاکستان وایي بې اسناده کډوال نیسي، خو کډوال وایي هر څوک نیسي.
که ته د سفارت لیټر هم ولرې تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولرې بیا دې هم بیا یې.
ځینې دولتي مامورین وایي د طالبانو حکومت د دوی معاش ځنډولی. په کندهار کې کروندګر وایي د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل دی ورکړل شي.
خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څه په خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو.
د کانګرس یو شمېر غړیو امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد د پروګرام د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر ډیورنډ کرښه دي د تګ راتګ لارې بیا پرانستل شي.
د ډیورنډ د فرضي کرښې دواړو خواو ته یو قوم یو عزیز یو ولس پروت دی. زموږ هیله توقع دا ده چې دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه چلر ورش سات اوریدای شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شوراوي په دې شار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو ته وویل پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان نیولې دي. په همدې منځ کې د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال په دې راپور کې چې د یوې کډوالې په شخ پیلېږي.
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري. نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال امینه اکبری ده وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د انوسیار نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي، او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړي وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. که ته د سفارت لیټر هم ولرې تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولرې بیا دې هم بیا یې.
له دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وایي. دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلوماتو له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي دا نیول شوي دي او حاجي کمپ ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د رواني جنوري له پایله پیل کړې ده. د عالمي په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 550 ډېر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي، چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو، او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
پاکستان ته په تللو افغان کډوالو کې ډېر شمېر هغه کسان هم شامل دي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په دغه هیواد کې انتظار کوي. لولې خو د امریکا د حکومت له وروستي پریکړې سره سم د دغو کډوالو د ټاک پروګرام ځنډیدلې دی، خو د کانګرس ځینو ډیموکرات غړو د افغان کډوالو د لیږد پروګرام د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ د امریکا د بندنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو ته یو لیک واستاوه او له هغه وغوښتل چې د افغان کډوالو د منلو او استوګنې خدماتو د ځنډولو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان کډوالو د انتقال پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هېواد ولسمشر ډونالد ترامپ له اجرایوي فرمان وروسته د کانګرس په دواړو جرګو کې یو شمېر مخکښو ډیموکراټانو پر واشنگتن غږ کړی چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي. د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 9 د بهرنیو چارو نوي وزیر او په سنا کې د دوی پخواني همکار مارکو روبیو نه په یو لیک کې کړې ده. دوی له ښاغلي روبیو غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د خدمتونو ځنډ لغوه او د افغان کډوالو د لیږد پروګرام بیا پیل کړي. د کانګرس د دواړو جرګو دغه ډیموکرات غړي په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ له حکومته دغه غوښتنې مطرح کوي چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د خپلو کیسونو پروسس ته انتظار باسي وایي په یو بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. دوی په دې ټینګار سره چې له دوه ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان د پولیسو عملیات چټک شوی له واشنگټن وغوښتل چې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال لړۍ بیرته پیل کړي. صدیق عزیزی چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپل سیفي کیس پړاوونه بشپړوي ازادي راډیو ته وویل
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم.
موږ افغانستان ته د راستنېدو لپاره هیڅ راتلونکی نه لرو، نه کور لرو او نه امنیت لرو چې زموږ ماشومان په خوندي چاپیریال کې زده کړې وکړي. موږ خپل ټول مالونه وپلورل او موږ په یو امید سره پاکستان ته راغلي وو چې کارونه مو پر مخ ولاړ شي، خو اوس په ناهیلۍ او بې برخلیکه حالت کې یو. هیله لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د افغان کډوالو د انتقال پروګرام په بیا پیل کې له موږ سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې او بل افغان کډوال یوسف عطایی ازادي راډیو ته وویل
ما دیگه چاره نه درم جدا دې کې انتظار
وکړم. موږ له انتظار پرته بل چاره نه لرو. ګورو چې څه کېږي. هیله لرو چې د دې هېواد د سیاستوالو غوښتنې او غبرګونونه یو مثبته پایله ولري او دا پروګرام بیا پیل شي.
د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دغه شان په امریکا کې میشت افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د دوام غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې دا خدمتونه په متحده ایالاتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره حیاتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د هېواد کې د کډوالو د منلو پروګرام د 3 لپاره وځنډوه. د دغه پروګرام په پایله کې زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره همکار وو او ډېری یې د پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او البانیا په څېر هېوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړلو په تمه دي خورا اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخواني همکاران وو او د هېواد ته لېږدول شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله د دوی د لېږد پروګرام یې په موقت ډول ځنډولی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو 24 ساعته.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د بیلابیلو ادارو د کارکونکو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دلوي له میاشتې هم 11 ورځې تیرې شوې، خو د جدي میاشتې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او د کورنۍ د لګښتونو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي او وایي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري د 3 لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د معاشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګه معلومات واخیستل هغوی راته وویل چې ستاسو ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوي او هیڅ اجراءات یې په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. موږ د چدې میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلوې میاشتې یولسمه ده. ماشونه ځنډیدلی دي. ژمی دی، روژه هم رارسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیې لوړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکوونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکوونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدې میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بلخوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکوونکو لپاره ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معاشونو ځنډېدو دوی ډېر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هېواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ترامپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغېز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان مسائلو تر اګرزو، خو اوس هم یو نړیواله موضوع. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوریې ته تللی دی. د سوریې نوی واکمن احمد الشر او د کابینې وزیرانو د دمشق په هوایي ډګر کې د قطر د امیر هرکلی وکړ. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قطر امیر د هیواد ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د قطر د امیر دفتر د پنجشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د سوریې پلازمېنې دمشق ته رسېدلی دی. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو عربي هیواد مشر سوریې ته په رسمي سفر ورځي. قطر د نور عربي هیوادونو خلاف د اسد د رژیم پر مهال له سوریې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې نه وې. همدارنګه دغه هیواد په 2010 کال کې د هغه وسلوال پاڅون پلوي هم و چې د اسد د رژیم پر خلاف یې په غوښت کړی و. د قطر له امیر سره په دې سفر کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد الخلیفي هم بل و. نوموړي له خپل سوریایي سیال سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي، موږ په بشپړه توګه د سوریې له هغې عادلانه دریځه ملاتړ کوو چې غواړي د جګړې له پای ته رسولو وروسته یو دولت رامنځته کړي. الخلیفي سوریې ته د قطر د امیر د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا په ګوته کړې ده. هغه وړاندې ویلي، قطر به له خپلو سوریایي ورونو سره په ټولو برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د الخلیفي په ټوکو د قطر د امیر او احمد شرح د خبرو اترو اجنډا بیلابیل موضوعات وو. بل پلو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته د قطري پلاوي سفر د سوریې لپاره یو مهم پرمختګ بللی دی. هغه ویلي، سوریه د ورورګلوۍ او تاریخي اړیکو پیاوړتیا ته ژمنه ده. د الشیباني په ټوکو، قطر په تیرو 14 کلونو کې د سوریې له خلکو سره یو ثابت متحد ملګری پاتې شوی دی. هغه وړاندې ویلي، د سوریې بیا رغونه د راتلونکي لپاره هیله مندي ده. د همدې روانې جنوري په میاشت کې د قطر نوموړي وزیر ژمنه کړې وه چې د سوریې د بنسټیزو اسانتیاوو په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. د پنجشنبې ورځې په ناسته کې قطري پلاوی د سوریې د اقتصادي، عامه خدمتونو، روغتیا، تعلیم او بانکي سکتور په برخو کې د بیا رغونې ژمنې او ملاتړ اعلان کړی دی. د تیر کال د ډسمبر راهیسې له کله چې د هیئت تحریر الشام ډلې لخوا دمشق سقوط شوی، د سوریې له نوو واکمنو سره د اروپایي ټولنې سربیره د ترکیې او نورو عربي هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې ښې شوې دي. سوریه ته د قطر د امیر سفر د نړیوال اړیکو د تحول یوه برخه ګڼل کیږي، ځکه د سوریې انتقالي حکومت هڅه کوي د دولت جوړونې نوی پړاو پیل کړي. سوریه ته د قطر د امیر له سفر وړاندې د فرانسې، جرمني او ترکیې لوړپوړي چارواکو سفرونه کړي وو. اوس په سوریه کې د ترکیې او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه بیرته پرانیستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا،
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمېر دور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکوي تر څو د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسېدونکی جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند شوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده جنې وکړي. هغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجا، هغه باید موږ خلکو ته دغه شان موږ خلکو ته دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخلي.
ډېر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند شوله، نو دې داسې چې اوسېدی شی موږ ته راکوسي چې دغه تبادله وسي، انجې که یو سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دی شی را چې دغه تبادله را وګرځي. نه هله هغه راکړي موږ یې په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله را وګرځي. تاریخ موږ نه کړو، اوس معنا دغه په ځای کې موږ ته دی شی راکول سي، که د کښته یې، که بادام یې، که سنجه چې معنا داسې شي تبادله را وګرځي. دا کوکنار موږ اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
مانم عبدالحق جاهدی مخکې خودل تک کوکنار کړی کېده، اوس خو کوکنار بند شو. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جوړ پرته کو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د جنو کروندګورو سره د بدلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. دغه په وینا حکومت کروندګورو ته د غنمو تخمونه، سری او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیل توضیح کړي دي، د کوډونو دغه ترڅنګ کوډونه وسره کړي دي، او دغه رقم د انځرو نالاندې او د انارو نالاندې دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ځینې خلک له افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې د ډیورند پر کرښه تړل شوي لارې دې بیرته پرانیستل شي. دوی وایي د کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه اوسي. د کوزي پښتونخوا اوسیدونکي هم د دې لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي به له تیرو شاوخوا پنځه لسو کالو پاکستاني چارواکو د ډیورند پر کرخه غنی لارې بندي کړي او د دوی په وړاندې زیات خنډونه او ستونزې جوړې کړې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکي خان محمد ازادي راډیو ته وویل دوی په باجوړ، دیر، مومند، چترال او پیښور کې خپلوي، دوستانی او کورنۍ لري، خو د پاکستان حکومت لخوا د اغزن سیم لګولو او د خلکو پتلو راتلو لګیدلو بندیزونو یې د یو بل په مړی او ژوندۍ کې ګډون او وړي کې پالل ډیر ګران کړی دی.
او مړه ژوندۍ هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، ځمکې او جایدادونه هم سره شریکو، تګ راتګ به مو د پخوانه.
د ننګرهار اوسیدونکي نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل د لر او بر پښتانه سره نه بېلېدونکي اړیکې لري. په ویناي د اغزنو سیمونو په غځولو او نورو کارونو دا قومونه له یو بل څخه نشي جلا کېدی. نو افغان او پاکستاني چارواکو ته پکار دي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو په ځای اسانتیاوې چمتو کړي. هغه وړاندې وویل
د ډیورند د فرضي کرښې دواړو خواو ته یو قوم، یو عزیز، یو ولس پروت دی. د دوی ترمنځ تګ راتګ، خپلوي، تجارت، ځینې مسینې لارې موږ لرو چې هغه په ګوشته کې دی، لالپوره کې دی، د میچینی لاره ده، نواپاس لاره ده. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت څخه زموږ هیله او توقع دا ده چې په دغه برخه کې د دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
د لارو بندېدو او اغزنو سیمونو غځولو یوازې د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ډیورند کرخې بلې غاړې د باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو ځایونو ځایي خلک هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه ترته ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه ترته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه ترته پراته دي، ساتي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو د لارو پرانستلو او د خلکو ستونزو حل کولو لپاره ګډي غونډې کړي او له چارواکو غوښتي چې باید نور د دوی په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي شي. د باجوړ قومي مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي مولوي جهانزیب تازه یوې لوی غونډې ته ویلي دوی امن، ژوند، پرمختګ او د بندو لارو پرانستل غواړي. مولانا خانزی بویل په ډیورند کرخه د تګ راتګ بندېدو سره دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سوداګري په بیساري ډول زیانمنه شوي. په زرګونو کسان د بیروزګارۍ په وجه اړ شوي چې لری پرتو خارونو او هیوادونو ته مزدوري پسې لاړ شي. د کونړ، باجوړ او مومندو قومي مشرانو له تیرو څو کالو څخه هڅې پیل کړي چې دغه بندې لارې پرانستل شي. د افغانستان چارواکو تل ویلي چې دوی د لارو بندېدو مخالف دي، خو پاکستاني لوري د لارو بیرته پرانستلو او د خلکو ستونزو هواري په ځای د هرې ورځې په تیرېدو ولسونو ته نوي مشکلات پیدا کړي دي. د ختیځو ولایتونو او د باجوړ، مومندو او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د افغان او پاکستانی او چارواکو څخه د بند دولارو بیرته پرانیستل غواړي چې د 2024 کال د اکتوبر په 11مه 12مه او 13مه په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د عدالت غوښتنې په ستره جرګه کې هم د پاکستان له حکومت د ډیورند په کرخه د تړل شوو لارو خلاصولو او نورې غوښتنې شوې وي. د دغو غوښتنو نه منلو سربیره د پاکستان حکومت د یادې جرګې ډیری غړي قومي مشران